ګرانو اوریدونکو د مشال ریډیو د اوخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې سوې په دې یو ساته خبرونه کې چې تر شپږ بجو به دوام لري زبوريوال کاکړ د کوربه پیس تاسو ته هر کلی وایم. په دې یو ساته خبرونه کې به د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر رپورټونه واوري او همدا ډول به د خبرونه تر شپږ بجو دوام کوي. خو لومړی به ګلایا ستور سوچ تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا کوز دیر ضلع کې بمی چاودنه کې لس کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي. پاکستان وایي د امریکا لخوا په دې هیواد کې د ورپکو پټنځایونو په اړه خبرداري د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ ضد همکاري اغیزمن کولی شي. او پاکستان کې د ډینګي طبي ناروغانو شمیره د وو زرو نه زیاته شوې ده او د سریلانکا د ډاکټرانو 12 کسیزه ډله د درملنې لپاره رسیدلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په کوز درزل کې د یو بمی چاودنې په نتیجه کې لس کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي. د ځای پولیسو په وینا دا یو ځانمرګي برید و چې په یو جنازه ترسره شوې دي. د دغه برید په اړه یو عینی شاهد مشال راډو ته وویل پاکستان وایي د امریکا لخوا په دې هیواد کې د ورپکو پټنځایونو په اړه خبرداري د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ ضد همکاري اغیزمن کولی شي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د دفاع چارو وزیر لیوان پینټا ویلي وو چې امریکا به په خپل دفاع کې د هغو بریدونو پر وړاندې هر څه وکړي چې ورپکې د پاکستان لغاړي په افغانستان کې د دوی پر ځواکونو کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تحمیل جنجو وایي دغه څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ د موجوده همکارۍ سره سمون نه خوري.
دا امریکای د دفاع وزیر بیان کم چینن په مطبوعاتو کې هم راغلی دی. دا بیان یو غیر ضروری دی او د پاکستان امریکای د ترهګرۍ پاړه د تاون پالیسۍ پر ضد دی.
د امریکا د دفاع چارو وزیر په شمول چارواکي د امریکا سفارتخانی او د ناتو فوجي مرکز بریدونو ذمہوار حقانی شبکه ګرځولي چې په پاکستان کې میشته ډله ده او له القاعده او طالبانو سره ملګری دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان جانان موسازی هم د کابل بریدونو پړه په حقانی شبکه اچولې ده.
په حمله د افغانستان د سرحدونو نه ډیورند کرښې نه هاخوا شوي وه. هغه ناصر شاخوا د ډیورند کرښې نه پراته دي، هغه په دې کې دخیل و. او
بلخوا د پاکستان چارواکي وایي خپل وس ټول کوي چې ورپکې افغانستان ته وانه وړي. پاکستان کې د ډینګي طبي ناروغانو شمیره د وو زرو نه زیاته شوې ده. د ډینګي طبي له کبله په پنجاب صوبه کې 15 کسان مړه شوي دي. د ډینګي طبي د مخنیوي او درملنې لپاره د سریلانکا نه 12 کسیزه د ډاکټرانو ډله لاهور ته رسیدلې ده. خبریالانو سره په خبرو کې د سریلانکا ډاکټر سیرا وای
من دلته په دې مقصد راغلی یو او تاسو لا یقین درکو چې دا ټول ډاکټران به د ډینګي مرض په ضد خپل پوره کوششونه کوي. خو موږ به تاسو ته دا هم وایو چې کچرې چاته هم د درې ورځو یا د درې ورځو نه زیاته تبه وي نو فورا د ډاکټر له لاړ شي او خپل معاینه دی وکړي.
په سین صوبه کې د 2000 نه زیات او په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي طبي ناروغانو شمیره شلو ته رسیدلې ده. د پاکستان سین صوبه کې سیلاب ځپلو سره مرستې کوونکې نړیواله اداره اکسفام وایي سیلابونو له کبله د 500 لکو نه زیات خلک اغیزمن شوي دي او متاثره خلکو ته د خوراک سکاک شیزونو سخت ضرورت دی. د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویل صوبایي او مرکزی حکومت ترڅنګ نورې مرستندویه ادارې د اغیزمن شوو سره مرستې ورکولو کې بوخت دي، خو د تیر کال په شان د غیر سرکاري ادارو لخوا هغومره مرستې نه دي ورکړل کیږي. سرجیل میمر زیاته کړه چې اغیزمن شو خلکو ته ریلیف کمپونو ته رسول کیږي او هغو ته خیمه هم ورکړل کیږي. د سین صوبې سانګړ بدین او نوابشاه اوسیدونکي وای بارانی اوبو د ډبکېدو له امله د ملیریا ډینګي طبي هیزي او د سترګو ناروغي خوره شوې ده. په کمپونو کې متاثرین وای چې مرستې ورته نه رسیږي. بلخوا امدادي ډلې وای چې مرستندویا کارونه روان دي او هڅې کوي چې خلکو ته ورسیږي. تاسو د مشال لډونه خبرونه اورئ. د فرانس ولسمشر نیکولاس سرکوزی او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمبرون چې د لیبیا په سفر دي په ترابلس کې ګډ خبری غونډې ته وینا کړې ده. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمبرون خبری غونډه کې ویل چې د لیبیا مرستې به وکړي، قذافی به د انصاف عدالت ته راکش کړي او لیبیا به د خطرناکو وسلونه پاک کړي. د برتانی او د فرانس مشران دوره په داسې محل کې چې د لیبیا د قومي شورا کونسل د قذافی ځواکونو پر ضد د جګړې جاری ساتلو خبره کړې وه. دواړه ولسمشران به د لیبیا د قومي عبوري کونسل مشرانو سره لیده کاته هم وکړي. ممر قذافی چې لا توسه بې درکه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نه د سیرت خار د حفاظت غوښتنه کړې ده. د شام ځواکونه د ترکی سره نږدې خارونو او کلیوالو سیمو ته ننوتلي دي. فایلین وای د ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهره چانو باندې تشدد پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سار اداره وای په دې کمپاین کې لږ تر لږه سل کسان هم نیول شوي دي چې پکې اته کسان د کرنل ریاض الاسد خپلوان دي. دغه کرنل د فوج ملاتړ پریښی دی. که څه هم نړیواله ټولنه د شام ولسمشر بشار الاسد لخوا د ولس د ځپلو غندنه کوي، خو د ملګرو ملتونو په دې اړه څه عملی ګام نه دی پورته کړی. او د یونان، فرانس او جرمني مشرانو د یورو زون په هیوادونو کې د پورونو په شخړې خبرې تری کړې دي. د یونان وزیر اعظم جارج پاپاندریو، د جرمني چانسلر انګیلا مارکیل او د فرانس ولسمشر نیکولاس سرکوزی ټلیفوني غونډه کې په دې خبره زور راوړی دی چې یونان د یورو زون نه بیلیدونکې برخه ده او د یونان لخوا د بچت لپاره کوم ګامونه اخیستي دي دا باوري کړي چې د خپل هیواد مالی هدفونه ترلاسه کړي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګلایاز او وړاندې کول درنو اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونې تاسو هر ورځ د پېښور له وخت سره سم د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو پورې په ریډیو کې اوریدلای سي، او که د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې اوریدل غواړي نو د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې د جنازې پر مهال د ځانمرګ برید په نتیجه کې لس تنه وژل شوي دي. امریکا وایي پاکستان ایتیه په وار وار د حقانی اروپا کې ډله پر ضد عملیات ویلې خو هغوی نه دي کړې. پاکستان ولې د حقانی شبکې پر ضد عملیات نه کوي؟ یو کارپوه وایي
دغه وړاندې پاکستان واضح کړې ده چې هغوی کره زمونږ معاهده ده او هغوی که چېرې د افغانستان بارډر نه دننه ځي هلته د آی اس اف او د ناټو فوجونه پراته دي، په کار ده چې د هغوی مخنیوی دوی کوي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی 400 ته تللی او هلته یې د تیر کال په سیلاب ځپلو کې د وطن کاډونه ویشلی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پر قبایلي مشرانو او چارواکو ږغ کړی چې له باجوړ څخه د تښتول سو ماشومانو په خلاصون کې دی خپل رول ولوبوي، خو یو ځای مشر وای
نه جی دغه ماشومان سره زمونږ سره بيته ده چې دغه علاقه د سیده چې دغه نو ګوډی ری ده مونږ د نیوټو نمبر خپل د پکار راړي چې دغه تقریر اپریشن وکړي.
پاسین صبح کې تر سیلابونو وروسته اغیزمن سوی خلک وایي چې په سیمه کې ناروغي خبرېږي.
خلک پریشان دي، نوې نوې افغانې خلک پرې دي چې وای تاسو اوسه پر ګورنمنت طرف نه اوسه پورې څه داسې سہولت نشته او خلک ډیر بدحاله دي.
د دې ترڅنګ نور یو شمېر ریپورتونه هم اوریدلای شي لمشال ریډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې د جنازې پر مهال ځانمرګ برید شوی دی، دا چې په دې پیښه کې تازه حال څه دی؟ د مشال ریډیو خبریال غلام غوث سره د ټلیفون پر کرښه دی. غلام غوث، خبرونې ته ښه راغلاست. که درته وست چې په دې پیښه کې تر اوسه درمنته سو مرګ او ژوبلې حال څه دی؟
مننه بشیر واخ دې کې اوس چې کومه دغه تازه معلومات مونږ دغه کړله راجمع کړله د کوز دیر د پولیسو سره مې خبرې اترې وکړلې. نو د کوز دیر د پولیسو په وینا په دې برید کې د مړو شمېره چې کوم ده هغه اتلسو ته رسېدلې ده او تر شپېتو نه زیات کسان نور چې کوم دي پولیس وایي چې هغه ژوبل شوي دي. خو ځایي خلک دا وایي چې دغه د مړو کومه شمېره ده دا د نه نور هم زیاته ده او دا برید چې کوم دی نو په ثمرباغ نومې په کوز دیر کې ثمرباغ یو دغه سیمه ده په سمرباغ کې صدبر کلی دی. په صدبر کلی کې د سلطان نومي کس دغه وه جنازه وه. د هغه جنازې پر مهال باندې یو ځانمرګي برید کوونکی عیني شاهدینو سره مونږ خبرې اترې وکړې. عیني شاهدین هم وایي او چې کوم دغه دی پولیس کې هغه هم دا وایي چې دا یو ځانمرګي برید دی. یو تن راغلی دی ځانمرګي برید کوونکی او چې څنګه د جنازې د مونځ نیت خلکو دغه کولو تړلو نو په آخرني چې کوم دغه سپونه وو نو په هغې کې ځان د چاودن کې توکیو سره الوزه ولی دی او سره اوس هم په سیمه کې چې کوم دی نو هنګامي چې کوم دغه دي هلې ډلې دي هغه روانې دي. د سمرباغ بازار چې کوم دی هغه بند کړی شوی دی او امبولینس یې اخوا دې خوا روانې دي. او چې کوم دغه دي ټپیان دي نو هغه په کوز دیر کې بیلابیل چې کوم د سمرباغ او په دغه سیمه کې چې کوم لوکل لګري هسپتالونه دي یا د ډسټریکټ رایټ واټر هسپتال د کوز دیر چې کوم دی غټه هسپتال هغې ته هم او څه بعضې زخمیان چې کوم دي هغه د پېښور په لور باندې هم را روان کړی شوي دي.
غلام با اوس دغه سیمه کدار ته وایي چې دا سیمه په څنګه ځای کې پرته ده؟ هلته روغتونونه ورنږدې دي چې د دې ټپیانو پر وخت علاج وسي که نه هغوی به پېښور ته وړل کېږي؟
جی دا خو دغه سیمه چې کوم دی نو په سمرباغ خپل لوکل چې کوم دغه دی روغتون دی مقامي هسپتال په کې هم وړوکي هسپتال شته. ملګري هسپتال چې کوم دی نو هغه پته هم سیمه تقریبا شل پنځه دغه ده چې دغه ډسټریکټ واټر هسپتال چې کوم سخت ټپیان یې
د غلام غوث په ټلیفون کې څه ستونزه د درنو اوریدونکو د مشال ریډیو خبریال غلام غوث چې تاسو ته د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په سیمه کې په هغه جنازه کې چې کوم ځانمرګې برید سو یو حال درکاو دول چې د ځای خلک وایي چې په دې پیښه کې تر اوسه پورې د وژل سو شمیره چې ده اتلس ته رسیدلې ده او د ځای خلکو له چې کوم د سترګو لیدلې حال هغه تاسو ته وړاندې کاول چې په دې پیښه کې د وژل سو کسانو شمیر زیاتېدای هم سي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
او سم د خبرونې د پاتې برخې پر لور. امریکای ویلي دی چې افغانستان کې د تیر نهه په ورځ د دوی په سفارتخانه او ناتو هډکوارټر کې دونکو برید کې حقانی اور پکډله ککړه وه چې پاکستان ته په دوی ویلي چې پاکستان ته په بیا بیا ویلي چې د حقانی اور پکډله پر ضد کاروایی وکړي خو پاکستان داسې نه دی کړی. د امریکا لخوا پاکستان ته د ویلو باوجود پاکستان ویلي د حقانی اور پکډله پر ضد داسې کاروایی نه کوي. د پدې اړه له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو د خبريال احمد الله دا ریپورت ووري.
خبريالانو سره خبرو کې د امریکای دفاع وزیر لیان پنیټا اول چې حقانی نتورک په افغانستان کې د حمله کولو وروسته واپس په شمالي وزیرستان کې خپل پټنځایونو کې پټيږي. لیان پنیټا زیاته کړه چې پاکستان نمنګ څو واره مطالبه کړی دا چې حقانی نتورک په ضد د کاروایی وکړي. ولی پاکستان تر اوسه د حقانی نتورک په ضد هیڅ ګامونه پورته نه کړل او اوس امریکا به د دوی په ضد کاروایی کوي. خبريال او سیمایزو چارو کارپو مشتاق یوسف زینا چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې لیان پنیټا د بیان وروسته امریکا په شمالي وزیرستان کې د حقانی نتورک په ضد څه قسمه کاروایی کولای شي نو د هغوی وینا ده
دا لومبې ځل نه ده چې امریکا دا قسمه ګواهونه کوي او پاکستان باندې به وځي تاسو په حقانی نتورک خلاف کاروایی وکړي. نو زه خو نه ګورم چې د امریکای فوج به په خپل باندې پاکستان ته راشي او هغوی به په ټریبل ایریاز کې کاروایی وکړي. کاروایی کاروایی کوي نو د هغوی به همدغه د ډرون حملې وي او کیدی شي د هغوی جهازونه ځینې ځای کې راشي او پاکستان کې دننه کاروایی وکړي. خو زما دا نه ده خیال چې د هغوی فوج به راشي او په دلته به په خپل باندې کاروایی وکړي.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ سید نذیر نچکله مونږ وپوښتل چې پاکستان ولې د حقانی نتورک په ضد کاروایی نه کوي نو د هغوی وینا ده چې حقانی نتورک پاکستان حکومت سره امن معاهده کړی دي او د دوی په ضد څه قسمه کاروایی کول پاکستان په ګټه کې نه دي.
تر څو پورې چې دا تعلق دی چې د حقانی نتورک خلاف دې اکشن واخلي نو دا وړاندې پاکستان واضح کړی ده چې هغوی سره زمونږ معاهده ده او هغوی په چیرې د افغانستان بارډر نه دننه ځي. هلته د ایسف او د ناټو فوجونه پراته دي په کار کې ده وی مخنیوی دوی کوي. بل طرف ته پاکستان نظام په غوی باندې لګی چې چترال کې په وو چې پوسټونو باندې یو ډیر کوارډینیټډ اٹیک راغی نو دوی په غوی باندې دا خبرې د نورستان او د کونړ طرف ته ورړی نو دا خو یو قسم لا بلیم ګیم شو.
کارپوهانو تر مخه چې تر څو په افغانستان کې امن نوی راغلی تر هغه په پاکستان کې امن نشی راتله. کله چې موږ د سید نذیر نه وپوښتل که حقانی نتورک د پاکستان حکومت سره امن معاهده کړی دي نو بل خو د امریکای تر مخه په افغانستان کې حقانی نتورک د ترهګرۍ کاروایانی کوي په کار نه ده چې افغانستان کې امن لپاره پاکستان د حقانی نتورک په ضد اپریشن وکړي. سید نذیر وایي چې د مسلې حل اپریشن نه بلکې مذاکرات دي.
حقایق چې کوم دي هغه ډېر مختلف دي. کوره دا خلک دواړه طرف ته شته. په قبایلي سیمو کې پاکستان فوج څومره اپریشنونه وکړل؟ په جاور کې درې اپریشنونه وشو، په مومندو کې څلور اپریشنونه وشو، په سوت وزیرستان کې درې څلور اپریشنونه وشو. آیا دا اپریشنونو نتیجه امن راووته؟ نو دا اپریشنونو سره دا مسلې نه حل کیږي. په دې حل په ساده چې د سیاست په تور راوباسي.
یاد دي وی چې د تیرې نهه په ورځ وسلوال طالبانو په کابل کې د امریکې په سفارتخانه او د ناټو په هډ کوارټر برید کړی و، کوم چې شل گھنٹوں پوری جاری وو. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نن له خپل یو شمیر لوړ پړو چارواکو سره یو ځای چارسدی ته تللی او هلته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او ورسره نور صوبای وزیران هم ملګری وو. د پاکستان وزیر اعظم په چارسده کې د تیر کال په سیلاب ځپلو کې د وطن کاډونه ویشلې دي. راځي چې پاړه له پېښور څخه د مشال ریډیو د خبريال شبیر جان دا رپورټ وورو.
دا پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی نن چارسده کې د وطن کاټ د دویم قسط پرانستو کړه. ټول ملک کې خیبر پختونخوا اولنې او چارسده د خیبر پختونخوا اولنې ضلع ده چرته چې سیلاب ځپلو ته د وطن کاټ دویم قسط نن شروع شو. د وطن کاټ ویشلو په دې موقع وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وویل چې حکومت په دا سیلاب ځپلو سره خپلې ټولې شوې وعدې هم دغه شان ترسره کوي. دوی په دې موقع د چارسده د عوامو او په خصوصي توګه د ټولو پښتنو د بهادرۍ ستاینه وکړه او ویل دتراہگرو مقابلہ کوي دا معمولی خبر نه ده. دل لپاره د ډیر همت او د بهادرۍ ضرورت دی او تاسو ډیر همت والا قام یې. زه چې کله مې افتخار حسین ته ګورم نو ډیر خوشاله شم چې تاسو د دوی غند مشران دي او تاسو بډې زر خاده ورځ عمومه او هغه ترهګر کم چې ملک کمزور کول غواړي، ملک ماتول غواړي، د دوی نه هیڅ قسمه مذهب شته، نه ایمان شته او نه هیڅ ایجنډا شته. موږ به د اسلام او د پاکستان دشمنان تر هم بریالیتوب ته پرېنږدو او د دې مقابله وکړو. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی دا اول سره سره د خپل امنیتی اهلکارو هم ستاینه وکړه او وی ویل
ملک میں کتنے مصائب آئے، یہاں فلڈز آئے، دہشت گردی آئی، آپ نے مقابلہ کیا، وہی آپ پر فخر ہے.
ملکی سمرا مصیبتونه راغل، دلته سیلابونه راغل، ترهګری راغله، خو له تاسو مقابله وکړه. زما ستر کې پتا سو باندې چته دي، زه ویاړ کوم په خپل بهادر پوز باندې، خپل بهادر پولیس باندې، د اف سی اهلکارو باندې او سول سوسایټي باندې چې چا چې دستاسو سبون خکول لپاره خپل ځان قربان کړ او اوس کوم ورکوي لګیا دي. بلخوا دنیا ته هم دا پتا ولګیدا چې پاکستان یو خواک اټمی قوت دی، نو بلخوا یو ذمہ دار ملک هم دی. دا خبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په دې مقاله وزیر اعظم دا چارسدی تراتلو مننه وکړه او یو ول چې د خیبر پښتونخوا اولس تا ترهګرۍ او سیلاب په دغه مقابله کړی دا او دوی به تر اخره پورې د ترهګرو مقابله کوي. وزیر اعلی زیاته کړه
اس صوبې کې لوګو نه صرف سیلاب کی مصیبت کا سامنا نہیں کیا، ایک طرف دہشت گردی وہ ایک مصیبت، وہ ایک آفت، وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، دوسری طرف سیلاب کی تباہی.
موږ ته مسائل هم ډیر دي چې پکې مالی او امنیتی دوان دي، خو ولې د دې صوبې په وسایلو هم د دې صوبې د اولس حق ته او هم د دې نه بعد د دې مرستې کول شي. وزیر اعظم صاحب تاسو زړه ډیر مننه کوم چې تاسو هر کې دا پډاګه کوي چې اتحادی حکومت او د خیبر پښتونخوا حکومت په ګډه د ترهګرۍ مقابله کړدا. خو لږ ډیر په معذرت وایم چې د ترهګرۍ مقابله مونږ نه بلکې د دې صوبې پولیس کړدا او زموږ د دوی سره پوره پوره ملاتړ وي. د وفاقي حکومت او د نړیواله رورولے امداد کون کی قوتوں نے ہم منع نوکڑا
آپ کا انٹرنیشنل کمیونٹی کا اور ڈونرز کا شکریہ سر.
یادوں نے بولنا چھ پتی مقاد پاکستان دا داخلہ چارہ وزیر رحمان ملک، دا خیبر پختونخوا گورنر بیرش مسعود کوثر، دا سیفران وفاقی وزیر انجینئر شوکت اللہ، دا قومی اسمبلی ڈپٹی سپیکر فیصل کریم کن، ان علاوہ صوبائی وزیران او یوشمیر صوبائی اسمبلی غڑ ہم موجود ہو. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، چار صدا.
د افغانستان د کونړ والی ویلی چې د هیواد ولسمشر حامد کرزی پر قبایلی مشرانو او چارواکو ژغ کړي چې د پاکستان له باجوړ څخه د طالبانو له لوري تښتول سو ماشومان په خلاصون کې دي خپل رول ولوبوي. بل پلاو د باجوړ مشرانو د پاکستان او افغانستان له حکومتونو څخه غوښتنه کړې ده چې د یرغمل سو دیر شو الکانو د خلاصون لپاره دي خپل هڅې ګړندۍ کړي. تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورت کې اورو.
د باجوړ ایجنسی څخه تختول شوی هغه ماشومان کوم چې دا مهال د کرخې پورې غاړه کونړ ولایت په سیمه کې د پاکستان وسلوالو طالبانو کې نیولې دي، لا یې د خلاصون څخه بندوبست نه دی شوی. په دې اړه مو چې کوم مهال د باجوړ ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ سره رابطه وکړه دفتر ته نه وراغله ورستمو سو وخت د افغانستان د کونړ ولایت د گورنر فضل الله واحدی سره تماس ونیو نو د دې پوښتنې په جواب کې چې دغه ماشومانو د خلاصون لپاره د افغانستان دولت سهل زلي کړی دی یا یې کوي وی ویل
تاسو پوهیږئ چې زمونږ د پاکستان سره ډېر نږدې اړیکې دي او مونږ د صلح غږ کړی دی نو د آخوا دیخوا خلکو باندې د افغانستان جمهور رئیس اوس په خپله په میډیا کې دا غږ وکړ چې ټول دولتي ادارې او قومي مشران چې په دغه منطقو کې دي که چیرې داسې وي چې دا د افغانستان په ساحو کې وي تاسې هلې ځلې وکړي او دې ماشومان د دې خلکو د منګولو نه خلاص کړي.
د باجوړ ایجنسۍ د ماموندو د قبیلې یو مشر فاتح رحمان سره د رابطې پر وخت هغه وویل باید په افغانستان کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات وشي.
نہ جی داغا ماشومان سر منگی سرا بھی تک کچھ داغا علاقہ دسے دا چی داغا نو گوری رہ دا منگ دا نیو تو نم داغا نڈے خاپے ہو چی داغا تا آغا نو گوری ہے جو اکلی دا دا پکار دارے چی داغا تا کلی آغا پرشن ہو کی دا پختانے چی کم دیا لکہ داغا تا دی سوگا غوا کی گی تو کال آلا ہول کی گی میرا بانی دیو کی چی داغا شہر آل تاغوی آپریشن ہو کی چی دا منگ دا دیو لین پر دا کم علاقہ دا سپا کی دی تر پوال دیار من راغ لے رہے کچھ آغی اخپل دا کردار آدھا کی آو داغا ہو کی داغا مسئلہ داغا تحل کی.
دا باجوڑ ایجنسی دا مامون قبیلی سرا تعلق لرون کے صحافی فضل حکیم خان وای جرګه خو ورتلې نشي حکومت هلی زلی کوي خو ستره جوړ نشو خو هغه یو تجویز وړاندې کوي او وای جرګه څنګه پکار ده
د علوم و کرامو چې کوم هغه عالمان دي چې په هغې کې د افغانستان د صوبه کونړه او د باجوړ ایجنسۍ نه غټ غټ عالمان واغېستل شي او د هغې یوه جرګه جوړه شي او دې خلکو ته ور ولېږلې شي او یو په کې دا خبره ده چې د دې جرګې یو نماینده ښکاره شي دا جرګه چېره شي 20 رکنه کمیټي جوړه شوله او دا مشران دي دا علما کران دي د دې دا لمبر دی چې کم از کم د هغې هغه یو بل سره د رابطې پته ولګي چېره کم از کم د دې سره رابطه کېږي نو زه یم چې انشاءالله د ټول نه بهترینه داره چې دا د علمای کرامو کومه جرګه جوړه شي نو دا به انشاءالله ډېر زر کامیاب شي.
د فاتح رحمان او د فضل حکیم په وینا د دغه ماشومانو کورنیو ته ډیر خفګان دی ځکه لا یې نه ماشومان راغلل او نه خو یې تر دې دمه د خپلو ماشومانو سره رابطه شوې ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
د نهې پورز د پېښور سره د متنو په سیمه کې د سکول پر یو بس د ماشومانو پر بس راکټي برید وسو چې په نتیجه کې څلور کسان ووژل شو چې درې ماشومان او یو ډرایور وو. د دې برید په اړه د پاکستان ورځپاڼو ډان او ټریبیون خپل ادارې خبرې کړې دي. د دې اداریو غټ کې در تزم جامکار داود خټک وړاندې کوي.
د تیرې نهې په ورځ پېښور سره نږدې د متنو په سیمه کې وسلوالو طالبانو د سکول د ماشومانو په یو ګاډي برید وکړ چې په نتیجه کې درې د سکول ماشومان او یو ډرایور ووژل شول او اتلس نور کسان ژوبل شول. دغه برید چې ذمواري وسلوالو طالبانو په سر اخیستې ده د خیبر ایجنسۍ د کالوخیل نومي کلي سره په تعلق لرونکو طالب علمانو هغه وخت ترسره شو کله چې دوی د سکول نه خپلو کورونو ته روان وو. که څه هم د ترګرې په دې روانه لړۍ کې تر دا دمه په زرګونو خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي او اولسي وګړو ته په لویه کچه زیانونه اوړېدلي دي خو د سکول په ماشومانو دغه برید په پېښور او خواوشا سیمو کې خلک ډېر خپه کړي او دردولي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ټریبیون ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د دغه حملې او بیا د دې لخوا د ذمواري قبلولو په اړه یو اداریه لیکلي چې وایي په ځای د دې چې طالبانو دا ویلې وي چې دا برید په غلطۍ ترسره کړی دی دوی ډېر په اوچت اواز د دې ذمواري په سر واخیسته. د ورځپاڼې په وینا د دې اوس دا څرګنده شوه چې ولې د حکومت د دغه رنګ خلکو پر ضد یو فیصله کون آپریشن ونه کړي. د ورسپانې په وینا هغه خلک چې وایي وسلوال طالبان د حکومت د عملیاتو په نتیجه کې راولاړ شوي او دا چې دا جنگ د پاکستان نه بلکې د بل چا دی اوس هیڅ جواز نه لري چې داسې خبرې وکړي. ورسپانې لیکي چې اوس وخت را رسیدلې دی چې د دغه قسمه ناوړه کارونو پر ضد ټول خلک یو موټی شي او په یو ځای د دغه قسمه مجرمانه کارونو مخنیوي وکړي. بلخوا ورسپانې ډان هم په دغه موضوع خپل ادارې لیکلي چې وایي د نهې د ورځ حمله یو خبرداري دی چې دا څرګندوي چې د طالبانو یاغیتوب اوس له حد نه اوزي. د ورسپانې په وینا طالبانو ویلي چې دغه حمله مقصد دغه طالب علمانو کورنیو ته دا سبق ورکول دي چې ولې دي د وسلوالو پر ضد راولاړ شوي دي. د ورسپانې په وینا د دې لمخه په باجوړ کې هم وسلوالو ماشومان تختولي او د تختونې تر شا یې ورته دریز وړاندې کړی دی. د ورسپانې په وینا د دې دواړو پیښونه د طالبانو پیغام ډیر واضح دی او هغه دا چې اوس وسلوال طالبان په دغه جګړه کې هیڅ یوې خبرې ته پام نه کوي. خو دلته د حیرانتیا خبره دا ده چې د دینی عالمانو لخوا د دې حمله هیڅ قسمه غندنه نه ده شوې. د ورسپانې په وینا په هیڅ یو صورت کې د سکول په ماشومانو د حمله اجازه نشي ورکېده. ورسپانه په اخر کې دا پوښتنه راپورته کوي چې د سکول په ماشومانو د حمله وروسته اوس طالبان نور تر کومه حد تللی شي، خو بیا وایي چې مخکې له دې چې دا ترګري له برداشت نه بهر شي ټولنې ته پکار دي چې د دې پر ضد یو موټی شي او په شریکه د دغه قسمه ناوړه کارونو پر ضد اواز اوچت کړي.
داود خټاکو په خیبر قبایلی سیمه کې د ترګری په پیژو کې وژل شو یو شمیر کسانو کورنیو ته د پولیټیکل چارواکو لخوا د یوې دستوري پر مهال مالی مرستې ورکړل شوې دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری ورغلی او ستاسو لپاره دا غونډ ته رپورت تیار کړی دی.
د خیبر ایجنسی په لنډیکوتل تحصیل کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شو دوه دیرش کسانو کورنیو ته پولیټیکل چارواکو لخوا د یوې دستوري په مهال درې درې لکه روپۍ مالی مرسته ورکړی شوه. د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا په کال 2009 کې په تورخم پوله باندې د روژه ماتي په وخت د خاصدارو ځواک په استوګنځای باندې یو ځانمرګی برید شوی و چې په ترڅ کې 22 خاصدار وژل شوي وو، او د روان کال په مئی میاشت کې د لواړګي په بای پاس سړک باندې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره تیل وړونکي په یو ټینکر کې بمی چاودنه شوي وه چې په نتیجه کې 15 ولسي وګړي وژل شوي وو. د دوی په وینا باقي پاتې ټولو وژل شوو کسانو کورنیو ته به هم په خپل وخت سره مالی مرستې ورکړی شي. په لوړګي تحصیل کې د دغه دستورې په وخت مرسته ترلاسه کوونکی یو ځایي تن دنیادار اپریدی مشال ریډیو ته وویل:
زوی نوم کسبدارو او اتلس کالو نو درې سمور په چیرې پاتې شي راته
همدارنګ یو بل ځای اوسیدونکی محمد ریحان شینوار وای چې څه میاشتې وړاندې د دوی کور مخې ته د ناټو د پاره تیل وړونکي په یو ټینکر کې د بمی چاودنې په نتیجه کې یوازې د دوی کور 9 کسان وژل شوي وو.
میاشتې مخکې یو ټینکر و کنه د ماکب کې وشوه، ما خپل درې زامن وپکې او څلور پکې وروڼه دوه پکې وروڼه ټول 9 کسان مونږ پکې وفات شوي. نو حکومت به شکونه دی کنه چکونه 3 لک روپو راوړي وو، نو مونږ حکومت ډېره شکریا ادا کوو پوه شئ چې مونږ سره یې دا هغه.
د دغه دستورې په وخت د لوړګي مرستیال پولیټیکل ایجنټ اقبال خټک د خپلو خیالاتو څرګندونه صدا سي وکړه:
تاسو ته پته ده چې دلته د حالات یو وخت نه حکومت ډېر بل قسم ته روان دي. مختلف واقعاتو کې خلک شهیدان شول، بے ګناه خلک شهیدان شول. حکومت ته شروع نه دا احساس ته د خلکو حکومت دا څه قیمت نه دی زده چې موږ دا قیمت ته دا خلکو ته موږ دا قیمت ورکو واغه مت واغستو. خو بیا خو د یو څه په مرهم پټی چکو لګول په کارو. نو دا موجوده چکوم نن پروګرام شوی دی، دا تقریبا 22 شهدا دي د غو چکونه رغلی دي چې هر یو شهید ته درې درې لک روپۍ جوړي هغه مون نن پیمنت کوو، او څه کسانو ته پیمنت وشلو. نور چکوم پاتې دي، ډېر نور داسې کسان شوي دلته، هغه کې سونه مو تیار کړی دي، بلکې ګورنمنت ته مستولي دي چې کله د ګورنمنت چې کونه راشي هغه په سبو پولیټیکل ایجنټ صاحب مو ټول لګي او ان شاء الله چې کومه دغه پیمنت به ډېر زر زر وشي.
یاد دی وی چې په قبایلی سیمو کې د ترګره په پیښو کې وژل شو کسانو کورنیو ته درې درې لک روپۍ او جوبل شو کسانو ته یو یو لک روپۍ مالی مرسته ورکول کیږي چې ځای خلک کم غني او د چارواکو نه غوښتنه کوي چې د ملک ته نور برخو د خلکو په شان دی ورته دغه مالی مرسته زیاته کړی شي. فرهاد شنواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګو ریدونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم، او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخه د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې ورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوشی.
درنو اوریدونکو په پېښور کې د مازګر 15 بجې سوي دی ګلایاز رسره په سټوډیو کې دی. راځي چې د خبرونو لنډي زور څخه واورو.
دا خیبر پختونخوا کوز دیر کې پر جنازه شوی بمی چاودنه کې د ملوش میرا اتل ستا رسیدلې ده. پاکستان وای د امریکا لخوا په دې هواد کې د ورپکو پټن ځایونو په اړه خبرداري د دواړو هوادونو ترمنځ د ترهګرۍ ضد همکاري اغیزمن کولې شي. پاکستان کې د ډینګي تبي ناروغانو شمیره د وزرونه زیاته شوې ده او د سریلانکا د ډاکټرانو دولس کسیزه ډله د درملنې لپاره رسیدلې ده. دا پاکستان سند صوبه کې سیلاب ځپلو سره مرستې کوونکی نړیواله اداره آکسفام وای دا سیلابونو نه 500,000 نه زیات خلکو ته د خوراک سکاک شیزونو سخت ضرورت دی. او د فرانس ولسمشر نیکولاس سرکوزی او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې د لیبیا سرخار په ترابلس کې دي د لیبیا سره د مرستو ژمنه کړې ده.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه اورید چې ګلایا ځوان دی کاو درنو اوریدونکو سم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه کو. دغه د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غونو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. راځي چې لریاز مساخیل څخه وورو.
نن د ملک اکثره ورسپانو خپل ادارې په خبر کې وړاندې ورس د ماشومانو د سکول په بس شوی حمله باندې لیکلي دي او د کې د ډرایور او ماشومانو مرګ جوبله غندلې ده. ادارې د برید د انسانيت خلاف او یو یرزړې او ظالمانه کاروایی بللې ده او په حکومت یې غږ کړی دی چې داسې خلکو په ضد سخت کاروایی وکړي شي، ځکه چې یو طرف ته دا خلک د اسلام ناروا هي نو بل طرف ته هغه کارونه کوي چې د اسلام په شمول هر مذهب کې ناروا دي. د دې ترڅنګ د پیښور پریدونکو ورسپانه آج خپل اداریه کې د پیښور په سړکونو زی په زی د لګیدلې ناکبندو په اړه لیک کړی دی او وایي چې هر خوا په سړکونو ناکې لګیدلې دي چې ورسره د عامو خلکو ژوند ګران شوی دی. اداریه لیکي چې 13 ورځ د صوبایي اسمبلی غونډه کې هم د اړخته پام راوګرځول شو او د اسمبلی د غړو وینا وا چې د اجلاس دوران د سړک بندولو لوجې عامو خلکو ته سخت تکلیف وي او خصوصا رنځوران په امبولانسو کې ساور کړي. اداریه مخکې وایي چې داسې کې د صوبایي حکومت ویان میا افتخار حسین دا ګام د ستاینې وړ دی چې وایي چې د بل اجلاس په وخت با سړک نشي بندولې. اداریه اخره کې لیکي چې صوبایي حکومت دا اراده هم لري چې د اجلاس دوران د خیبر روډ په بشپړه توګه بند وساتل شي، خو خبره دا ده چې د دې د پاره بیا تاسو کچره او سیکریټ هم بل ځای ته وړې، نو خبره دا وي چې ټول صوبایي اسمبلی حیات آباد ته یوړي شي او نور هر څه په خپل ځای پریښودي شي او د خار نه هم ځای په ځای د پولیسو ناکې او د تاڼو د مخو نه د سیمټو او شګو بلاکونه هم ختم کړي شي او د دې په ځای دې په داخلي او خارجي لارو سکیورټي سخت کړی شي، نو دې سره به اولس ته تحفظ هم ملو شي او دوی به د تکلیف نه هم بچ شي. د غشان مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د وفاقي وزیر رحمان ملک د هغه بیان سره اختلاف نشي کېدی چې ګنې القاعده د خپل مقصدونو لپاره څوک حکومتي اعلی چارواکي تختول شي، ولیکه بلخوا د دې بیان جاج واغستی شي نو د دې به منفي اړخ هم په نظر راشي، ځکه چې د دې بیان نرستو به اوس د نړیوال رولې په پاکستان فشار نور هم زیات شي چې ګنی دلته القاعده موجود ده، ځکه چې پاکستان تل د ترهګرۍ خلاف جنگیدلې او تر ټولو زیات ځپلې شوی هم دی، خو ولې بیا هم ورته پخ نظر نشي کتی. ادارې لیکي چې د ترهګرۍ خلاف جنگیدونکو ملکونو ترمنځ عدم اعتماد هم د القاعده په ضد مهم کې یو لوی خنډ دی، نو د لړکې چرته چې د القاعده خلاف کامیابی د استخباراتي ادارو یو بل سره د معلوماتو بدلون کې ده، نو بل طرف ته پاکستانی ادارو ته د جدید ټکنالوژي ورکولو سره هم ښې نتیجې رابرسېره کې دي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورسپانې ټیلیګراف د افغانستان په مرکز کابل کې د تیرې نهې ورځې د وسلوال طالبانو د حملې او ورسپانې پاکستان ابزرور د ترکی او پاکستان د اړیکو په اړه مقالې خپرې کړې دي. د دې مقالو غټه کې درته زموږ همکار داوود خټک وړاندې کوي.
برطانوی ورسپانې ټیلیګراف او د پاکستان نه خوریدونکي پاکستان ابزرور ورسپانې د افغانستان او پاکستان په اړه مقالې لیکلي.
ورسپانه ټلیګراف په کابل ښار کې د وسلوالو طالبانو یوې حملې ته په اشاره سره لیکي چې دا د غربي سفارتکارانو لپاره د ناټو امن میشن ته د ورپی خطر په اړه یو خبرداري ده. دا حقیقت چې وسلوال په کابل ښار پس له لسو کلو هم د ناټو هډ کوارټر یا امریکایي سفارت په نخښه کولی شي، دې حقیقت ته ګوته نیسي چې د افغانستان امن اوس هم د خطر سره مخ دی. د ورسپانې په وینا له دغه بریده د اغه داوی حقیقت هم څرګندېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د بریتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په دې ورستیو کې کړي وو چې غنی په افغانستان کې د ناټو میشن کامیاب دي او دغه سي بهرني ځواکونه له دغه هیواد اوس وتلې او د امنیت واک افغان ځواکونو ته سپارلې شي. د ورسپانې په وینا د پوز د وستلو نیټه چې ویل کیږي 2014 کال دی، د افغانستان د ځمکني حالاتو پر ځای په بریتانیا او امریکا کې د سیاسي حالاتو په اساس ټاکلې شوې ده. بلخوا ورسپانه پاکستان ابزرور د پاکستان او ترکیه ترمنځ نږدې اړیکو ته په کتنه سره لیکي چې د دواړو هیوادونو اولس او حکومتونه یو بل ته ډیر نږدې دي. ورسپانه د ترکیه د پروفیسر ترکایک اتاو اغه سرګندونې ته اشاره کوي چې وایي هیوادونه دوه دي خو اولسونه یو دي. د پروفیسر اتاو په وینا دواړه هیوادونه نږدې ثقافتي، تجارتي، ستراتیژیکي او پوځي اړیکې لري او د دې اړیکو نورو پیاوړي کولو ډیر زیات امکانات شته. دواړه هیوادونه په ثقافتي او جغرافیایي لحاظ سره یو بل ته ډیر نږدې دي او په تیرو وختو کې د دواړو هیوادونو مشرانو د دې خواهش څرګندونه کړې ده چې پاکستان د ترکیه په طرز یو پرمختللی هیواد جوړ کړي. د ورسپانې په وینا که څه هم دواړه هیوادونه د یو بل سره شریک پوله نه لري، خو پاکستانیانو ته همیشه په ترکیه کې خپل ورونه ویل کیږي. ورسپانه د پروفیسر اتاو د خلیلی کی چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د یورپی یونین په طرز یو ګروپ په هغه صورت کې جوړېدل شي چې دغه هیوادونه یو شان اقتصادي پالیسي ولري.
داود خټاکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې پر مذهبي ازادیو په خپور کړي ریپورت کې ویلي د پاکستان د توهین رسالت پر قانون ندیشنې شولې او ویلي دي چې په عراق، روس او ځینو نورو ملکونو کې خلک د خپلو مذهبي چارو په ترسره کولو کې د سختو چیلنجونو یا ننګونو سره مخ دي. د دې ریپورت مهمه برخه درته زموږ همکار بشیر ګواښ وړاندې کوي.
امریکا په دې رپورت کې سعودي عرب، ایران، ازبکستان او چین د نړۍ هغه هیوادونه خودلی چې پکې د مذهبي اقونو نشواله د ډېرې اندېښنې وړ دي. د پاکستان، چین او عراق په اړه ویل شوی چې خلک د خپلو مذهبي چارو په ترسره کولو کې د ستونزو او چیلنجونو سره مخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مایکل پوزنر د خپل وزارت د دې رپورت د خبرېدو په موقع ویل چې په پاکستان کې د توهین رسالت د قانون په اړه اندېښنې لري.
موږ په پاکستان کې د توهین رسالت د قانون او پر عدم برداشت اندېښمن یو، همداراز د وزیر شاباز بټي او گورنر سلمان تاثیر د وژنې په اړه. خو د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت ځینې ګامونه اخیستي دي او موږ ورسره په دې اړه کار کوو چې پر دې مسلو خبرې وشي.
هغه د ازبکستان په اړه وویل چې دغلته خلک د حکومت لخوا د کنټرولېدونکو جماعتونو علاوه په بل ځای کې په مذهب بحث نشي کولی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د کلنی رپورت د تفصیل د ښکاره کولو په مهال د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې د حکومتونو لخوا د مذهبي ازادیو مخنیوي اقلیتونه لا پسې کمزوري کوي او د بنسټ پالنې ترڅنګ فرقیزو وژنو ته د خلکو په هڅولو سره د ټولنې د بې ثباتۍ سبب کیږي. هیلری کلینټن زیاته کړه،
کله چې حکومتونه مذهبي خپلواکۍ ته درناوی، د مذهبي ټولنو سره د دو اړخیزه احترام، د رامنځته کولو لپاره کار او د مذهبي اقلیتونو خلاف تشدد کوونکي کسان عدالتونو ته کش کړي، نو دوی به د مذهبي اقلیتونو خلاف د نفرت په کمولو کې مرسته وکړي. دوی په دې توګه د بیان د ازادۍ له مخنیوي پرته د نفرت خوراونکو پر ضد د خلکو نظر بدلولی شي. که حکومتونه داسې وکړي نو د برداشت داشت فضا په رامنځته کولو سره یو ملک لا زیات باثباته، با امنه او پرمختللی کېدلی شي.
هیلری کلینټن پر ایران د نیوکو په ترڅ کې وویل چې دغلته حکومت پر سنیانو، احمدیانو، بهایانو او د تصوف پیروکار مسلمانانو ترڅنګ پر عیسایانو، یهودانو او ځینو نورو مذهبي اقلیتونو هم سخت فشار ناچولی. په دې رپورت کې د ځینو هغه ګامونو یادونه هم شوې چې امریکا په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د یقیني کولو لپاره اخیستې دي. خو مایکل پوزنر وای چې د ایران په شان هیواد کې چې د امریکا سره سفارتي اړیکې نه لري کار ډیر ستونزمن دی. هغه وای
مونږ نو دا اندېښنې راپورته کوو او په دې اړه به خبرې کول جاری ساتو. مونږ د دې هیواد شمالي کوریا او ځینې نورو سره چې په دې راپور کې نومونه راغلي پیچلې اړیکې لرو، خو مهمه دا ده چې هر حکومت معیارونه په پام کې ونیسي. په دې اړه زمونږ لخوا غږ پورته کول په دې معنی دی چې په اړوند هیوادونو کې خلکو ته دا یقین ورکړل شي چې امریکایي اوري او پام ورته کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د مذهبي اقونو په اړه خپره شوې دې رپورت کې په ځینو یورپي هیوادونو کې په مسلمانانو د ځینو پابندیو په اړه هم اندېښنې ښودل شوې دي.
بشیر ګواشو د سین صوبه کې له بارانونو او سیلابونو وروسته اوس اسمان شین شوی دی، خو د سیلاب ځپلې وای چې د باران څخه وروسته اوس د دوی په سیمو کې ناروغي خپرې شوی دی، خو مرستندوی ادارې د هغوی په خبره هیڅ هم نه کوي. بل لورته د سند حکومت وایي چې دوی له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره خپل بشپړ هڅه کوي. راځي چې په دې اړه نور تفصیل د ظفر کرمی په دې رپورت کې واورو.
موسمیاتو د محکمې د چارواکو په وینا د اتوار د ورځې راهسې د کراچۍ په شمول د سیند صوبې په نورو ضلعو کې د تیز باران لړۍ ختمه شوې ده او اسمان شین شوی دی، خو د صوبې نوابشاه، سانګړ او بدین ضلعو کې د باران او سیلابي اوبو څخه متاثر شوي خلک وایي د باران ودرېدو وروسته اغېزمنو سیمو کې باراني اوبه جمع دي چې له وجې یې ګڼ شمېر خلک د ملیریا، ډینګي تبې، هیزې او د سترګو د ناروغتیاو سره مخ دي. د اغېزمنې سیمې استوګن عبدالوهاب مشال ریډیو ته د خپلې سیمې اوسنۍ حال داسې بیانوي.
زچه په کومه لګه کې انداز ضلع بدین دی، درې شهر چې کوم دی نندو، کوسکی، شادیلار دي. دا دی وخت ډېر زیات متاثر دی او تقریبا داسې علاقې دي چې باغې کې د اتو فوټو نواله لس فوټو پورې بول اړې دي، او د دې نه چې کوم خلک دی هغه خپل مدد آپ ضلع سرپار کړی او ضلع دا ضلع بدین سره خوا کې هغې غرونه دي هغې ته ختلي دي او الګي خلکو دا صورت حال چې هلته د هغې دپاره د خوراک څه سهولت نشته او بل میډیکل څه سهولت نشته. ډېر زیات بد حال دي، ډېر زیات پریشان دي. او دلته کې چې کوم دې علاقه باندې چې کوم مال مویشیو جانور مالو هغه تقریبا وایي چې 50% د خلکو په دې اوبو کې پاتې شو، مړ شو، او خلکو صرف خپل سر بچ کړی دی، باقي نور د هغې سامانونه چې کوم دي هغه ټول په دې اوبو کې تللي. دې وخت کې په دې کې مختلف ځایونو کې هغې بندونه مات شوي دي. هغې بندونو د وجې تقریبا بالکل دی وخت کی پوبو کے پات فوٹا لس فوٹا اوبو کے ڈوب ولاڈ دی. شہر کی یو افراتفری دا خلق پریشان دی، نئے نئے افغانی خلق پری دی چھوئی تا سوزے پر گورنمنٹ طرف نہ ہو سکو رسے دا سے سہولت نشتا او خلق دیر بدحال دی.
دا چی اغیز منشبی خلق اس سشی تا دیر اڑتیا لری عبدالوہابی پا حق لوائی
تمبور آگے سٹینڈ را کے صرف مونگا خپل سر بچ کو خپل بچی دے انور نہ ادری باران نہ بچ کو او دل لگی دی وخت کی تمبوانو او دا ٹینڈ سخت قلت سے او دا غیر گورنمنٹ طرف نام سنشتا او بل چې کم سامان سلګ دې راځي خلک دمرا پریشان دي چې په روډ باندې ولاړی کم ټرک کم ګاډي چې راځي خلک څنګه دې کې لوټي او په خپل هغه سامان چې کم دي خلک یې اوسي.
بل لورته سین حکومت ویان شرجل میمن وای چې صوبایي او مرکزی حکومت ترڅنګ نورې مرستندوی ادارې دا غزمنو شو خلکو سره په مرستو کې لګیا دي. غزمن شوی خلک ریلیف کیمپونو ته رسول کیږي، هلته هغوی ته خیمه ورکول کیږي، هلته هغوی ته د خوراک څخه سیزونه، دوایانې او د بیماریانو نه د بچ کېدو په اړه معلومات هم ورکول کیږي. دا وخت صوبایي حکومت، وفاقي حکومت او قدرتي افتونو د نظم ادارې ټولې لګیا دي کار کوي. په د زلزلې او تیر کال سیلابونو کې د مرستې په څیر دا ځل غیر سرکاري ادارې او د میډیا رول کم دی. د یادونې وړ ده چې سږ کال د پشکال بارانونو سین صوبه کې د افت شکل غوره کړی دی چې تر اوسه پورې پکې د چارواکو په خبره خوښه 2500 کسان مړه شوي او د 500 لکو څخه زیات اغیزمن شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د اسلام آباد په ګډون په ټول پاکستان کې د ډینګي مریضانو شمیره ورځ تر ورځې زیاتیږي او د پنجاب د صحت محکمه وایي چې په دې صوبه کې د مریضانو شمیره تر 15,000 اوښتې ده. بلخوا د دې مرض د ختمولو لپاره له سریلانکا څخه د ډاکټرانو یوه ډله پاکستان ته رسیدلې ده. راځئ چې د دې موضوع په اړه نور تفصیل له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو د خبریالي انسی اجمل په دې رپورټ کې واورو.
سر خار اسلام آباد په شمول په ټول ملک کې د ډینګي مریضانو شمیره وروستر وزا سیوا کیږي او تر دې دمه د غشمیره تقریبا 15000 تا رسیدلې ده چې پکې صرف په پنجاب صوبا کې 45 تنه د ډینګي مرض لوجې مړ شوې دي. دا وخت د ډینګي مریضانو شمیره پنجاب او بیا په خصوصي توګه لاهور کې زیاته ده. د پنجاب د صحت محکمې اډیشنل ډایریکټر ډاکټر عبدالرزاق مشال لیډیو تا پنجاب کې د ډینګي مریضانو د تازه شمیره په اړه څه داسې وایي.
پوسټ د ډینګي مرض لوجه د مړو شو کسانو کم رپورټ شوی شمیره ده هغه 15 تا او باقی تر بیګا شپې پورې موږ سره 15019 ډینګي مریضانو شمیره راغلی ده.
د ډینګي مرض ختمولو لپاره د سریلانکا نه د ډاکټرانو 12 کسیزه ټیم هم رابلل شوې ده. دا ټیم به د پنجاب ماهرینو سره په ګډه کار کوي. د ټیم ځان سره د سریلانکا نه دوايانې او طبي اوزار هم راوړلي دي. مطبوعاتو سره د خبرو اترو پر مهال د سریلانکا ډاکټر تسیرا وایي چې هغه به د سریلانکا په شان پاکستان کې هم د ډینګي ختمولو لپاره خپل پوره کوششونه کوي.
موږ دلته په دې مقصد راغلی یو او تاسو لا یقین درکو چې دا ټول ډاکټران به د ډینګي مرض په ضد خپل پوره کوششونه کوي. خو موږ به تاسو ته دا هم ووایو چې کچرې چاته هم د درې ورځو یا د درې ورځو نه زیاته تبه وي نو فوراً د ډاکټر له لاړ شي او خپل معاینه دې وکړي.
بلخوا د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف ویلی دي چې هر هغه اسپیټال چې د مریضانو مفت علاج نه کوي د هغې پر ضد به سخت کاروایی کیږي.
تو سریلانکا نه راغلی ټیم ځان سره مشینونه او دوايان راوړي دي او دغه شان موږ د هندستان نه هم ځین دوايان راغوختي دي. بل موږ دا هم فیصله کړی ده چې هر هغه اسپیټال چې څوک د ډینګي مریضانو مفت علاج ونکړي د هغوی په ضد به دفاع یو سلو څلور څلوېښت تر لاندې سخت کاروایی کولی شي.
د صوبا پنجاب په شان سند صوبا کې هم د ډینګي مرض خپور شوی دی. د سند صوبې د ډینګي مریضانو شمیرې په اړه د سند د ډینګي سیل انچارج ڈاکٹر شکیل مشال لیڈیو تا سدا سوائی.
پیشنٹ سندھ بھر میں 214 ہیں اور کراچی میں 187 ہیں.
پٹول سندھ صوبہ کے 214 د ڈینگی مریضان رپورٹ شوی دی او باقی پا کراچی کی یو سل او آتیا دی او د سندھ پا دنانی سیمو کی اویش کے سنا رپورٹ کڑے شوی دی. تر دی دما پا سندھ کے د ڈینگی لوجے د ملوک شو کسانو یو رپورٹ ہم مخیطا ندر آگلے ولی صرف پا فروری میاش کے یو کس د دی مرض لوجے مڑ شوی و.
دا مطبوعات و رپورٹنو تر مخا پا صوبہ خیبر پختونخوا کے د ڈینگی شل مریضان رپورٹ شوی دی. خود غیر سرکاری رپورٹونو تر مخه په صوبہ خیبر پختونخوا کې په یو سل 12 کسانو کې د ډینګي مرض تصدیق شوه دی. د صوبہ خیبر پختونخوا د دشمیري پاړه چې کله مشال ریډیو د صوبې صحت محکمې سره تماس وکړو نو هغه د مصروفیت لکبله د خبرو کولو نه ډډه وکړه. انیس اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اوریدونکو، اوس هم د خبرونی په دې برخه کې د پښتو فلمونو په اړه درته یو تفصیلي رپورت وړاندې کوو. ویل کېږي چې له مودې راهیسې یو ځل بیا د پښتو د فلمونو مارکیټ ته راغلي دي، کوم چې د پښتو د فلمونو د مینوالو پام ځان ته اړولی او خلک اوس د پخوا په پرتله ډیر د پښتو فلمونو د لیدلو لپاره سینما ته ځي. د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په اړه رپورت لري.
قربان مالا غا مالا غا مالا غا غریب خوا خوندا مخ کی نے جنت بہ کر ود دے جوندا 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 اس دنیا من گیا لے میا رانو غیرتی مکریا لے میا.
فلم ڈراما میلی او موسیقی د تفریح او ساتیری لپاره خی ذریعے گنل شي. اولی د دې نورو ذریعو علاوه د سمو دی راه سه د پښتو فلمونو سینماګانې بندیدو اړخته روانې وي، ځکه چې د اولس په معیار با خ فلمونه نه جوړېدل. خو له تیر وړو کې اختر کې چې کوم درې فلمونه جوړ شوي دي چې پکې د ارباز خان بازیګر، د نسیم خان شغلې او د ارشد خان ننګیالی فلم شامل وو. د دې درې وانو فلمونو ډایرکټران په خپل خپل مهنت ویاړ کوي او وایي چې د دوی فلم تر ټولو کامیاب. خولے اصل جج یو کتون کے وی او کله چې مشال ریډیو د یو کتون کې نه د دې فلمونو د کامیابی په اړه پوښتل نو شازیب نومي یو ځوان د دې فلمونو په اړه مشال ریډیو ته ویل
تاسو مطلب کې کله کله شغل هم ملم پکاري ما هو ننګیالم کتلې شغلې مې کتلې ده او بازیګر مې کتلې دا سر درته ما چې څنګه ننګیالې فلم هټ تلې ده لکه دا د اسمالتی په وجه باندې مطلب دا چې هټ بتلې دې دل دا یو شو جوړ شي و چې درې ور فلمونه لکه تر څو ورځې ډېر خراب وانه دې دل کم خلق لکه مطلب دونه پتا نه دې تنګ شي نو سبا زنګ د ملکی شوم دا سي دا چې دا وازم را تنګ شو کې دې دل فلم له دوم زو را کړو چې زګ کثر به مکان دې دا سي ما پرم دې دل باندې وکړ په خپل ژوند کې کی عوام ډېر بسور مطلب د مینو جوش او مطلب د محبت سر راوته او په سلماګانو کې ما ډېر کثیر شو کوته دې دل بالکل پر کار باندې
نسیم خان چې د فلم شغلي ډایرکټر دې هغه وای چې فلم شغلي کې د یوې خې کیسه سره سره خموسیکی هم ترتیب نه شوی
ګلې ځواني لري سور ګلې دا ګلاب نشه دا شراب سخ ګلې ځواني لري سور ګلې دا ګلاب نشه دا شراب سدر سر مینا کم گنا دا ثواب دے مینا را کا دا جون میں بے لتا خراب دے مینا را کا دا جون میں بے لتا خراب دے
شمال تا نا
موڑی د خپل محنت او د فلم په اړه مشال ریډیو ته وویل
کامیابی دا دادا الله طرف یو سپیشل گفت سے او موږ خپل محنت کړی دی هغه پروڈوسر دی نو ټول مطلب خپل محنت کړی دی داسې خوشحالي موږ خپل مطلب خلکو لور کول غواړو هغه کې هغه ته اداري اسلام وشي او هغه ته مطلب خوشحالي ملو شي پکې موږ خپل عوام ته داسې لور کول غواړو ځکه په دې اختر کې دوه عوام مطلب فلم کتل په رال او دوه تریبونه یو کتل دوه دغه وشو هغه کې مطلب دغه رال نو مطلب مخکې نه پاره کوشش کوي چې دا خپل می خلک راځي کتل د پاره کتل وایي اوس هم شته
پیښور کې د ارشد سینما مالک او د پښتو فلمونو پېشکار تنویر خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی فلم ننګیالی ولس یو واری بیا د کورونو نه سینماګانو اړخته راوستو نوموړی ویل
دا او بس د پوره ټیم محنت ټول ټیم خو محنت کړو بس کہانی خو کلچر کہانی او بس ډایرکټر صاحب هم ډېر خو محنت کړو اکټران هم ټول خپل خپل دیار یو کس اکبر پور محنت بس د دې تلق الله تعالی دی ورکړي مو خو همیشه خو معیاري فلم جوړ کړی دی او جوړو به ان شاء الله اوس به دینم زیات کوشش کوو چې دینم خو عوامو ته تفریح مهیا د معاشري څخه کم د غدیام پکې ټول شته رومانس هم دی او اکشن دا خو خامخا یې فلم دی نه بغیر خو جوړې دی نه خو زیات مونږ دا کوشش کوو چې عوامو ته پکې څه سبق هم ملو شي دې فلم کې مونږ دا کوشش کړی دی چې یاره عوامو ته څه ناڅه میسج دې کې ملو شي
د پښتو فلمونو پروډوسر ملک آصف الله مشال ریډیو ته وویل چې وړوکي اختر کې چې کوم درې فلمونه لګېدلی وو کراتلونکي وخت کې داسې محنت وکړي شي او ښه موضوعاتي فلمونه جوړ کړي شي نو هیله ده چې د سینماګانو رونق به یو وار بیا بحال شي
فلمونه دا کوم پروګرامونه لري چې دا د نړۍ په شمول کولکا همت خو نه بیرو دوی یو څو کسانو چې کوم مستقل جوړول وایو لکه موږ د شوکان نه هغه درشه مخ کې بوت لوګا نه او تر اوسه پورې هغه ډېر همت او ډېر دا یو سلیله بچی دی دا د ورکول کې شیخ اکرم شو او ارشد خان شو دا چې نه اوریدلی دي چې د شوله فلم ټیکټ په سلور ته وو په 500 روپے خرچ شوی دی فلم چې کوم نسیم خان جوړ کړی دی نو هغه په ډېر محنت کړی دی تم پکې وي تم لیدلې دی نو مطلب دا دی چې دیو جنا بس خشي جوړ شي بیا عوامي ګوري ولکه دا ده چې دا خشي نه عوامو کتو او د دې حالاتو د وجه نه دغه بس حالات د خشي وي عوام روته دا مونږ کتو دغه ورته پرې غي ولا ورته
دی دا ونه وردا چې ډایرکټر ارشد خان د فلم ننګیالی د کامیابی نرستو د دوو فلمونو او نسیم خان د شغلي فلم د کامیابی نه پس د لوی اختر لپاره د یو فلم جوړولو اعلان کړی دی سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
چرچا سراز پیار کوم بیلتا نہ بھولی ہر سانس پماز آبے مینارا کا مینارا کا دا جن بیلتا خراب ہے مینارا کا مینارا کا
د سراج زهیر ریپورت ته غوږ وس درنو اوریدونکو اوس بولار سو خیبر پښتونخوا ته د مشال ریډیو خبريال غلام غوث سره د ټلیفون پر کرشه دی چې د کوز دیر د ځانمرګي ابرید تازه حال راکې. غلام غوث ادارته وای چې ته په دې پیښه کې د وجلسو شمیره تازه څه ده؟
ډېره مننه ګوروال کاکړ صاحب. تازه چې کوم ما د کوز دیر د پولیس چارواکو سره خبرې اترې وکړې نو د کوز دیر د پولیسو په وینا باندې په دې پیښه کې د مړو شمیره چې کوم ده نو هغه 50 ته رسیدلې ده. د کوز دیر پولیس وایي چې په دې کې تر دې دمه هغې ته دغه 50 کسانو تصدیق شوی دی او نور د 55 نه واخله تر 60 پورې هغې زیاتوي. هغه د کوز دیر پولیس چې د 55 نه واخله تر 60 پورې کسان په دې کې جوبل شوي دي. او ګوروال کاکړ صاحب زه به دا هم وایم یو ځل بیا اورېدونکو ته چې دا د سلطان نومي کس جنازه وه. سلطان نومي کس پرون په رشکۍ انټرچینج باندې یو دغه شوی و د ټریفیک حادثه شوې وه. په هغې کې هغه دی وژل شوی و او دغه په صدبر کلي کې د سمرباغ چې کوم صدبر کړی دی په هغې کې د دې دغه وه جنازه وه. او چې کوم عیني شاهدین دي او عیني شاهد دی رشید دغه سره ما خبرې اترې وکړې. هغه په دغه جنازه کې موجود و. هغه مشال ریډیو ته دا وویل چې اخري سبته چې کله دغه جنازې مونځ نیت خلکو وتړلو یو دوه تکبیرونه وشو نو اخري سبته چې کوم دی نو دغه ځانمرګې برستونکې راغې ځانې چاودین کې توکو سره والوزه او دغه رنګ دغه پیښه چې کومه ده
غلام غوث دارت وای چې هلته څه غبرګون د حکومتي چارواکو له خوا راغلی دی منځ ته یا کوم بل چا په دې اړه څه ویلي دي؟
نو په دې ځای کې خو چې کوم هلته کې چې کوم دغه دی ډسټریک پولیس افسر دی یا دی شو دی نو هغه خو دا وخت هم چې کوم دی په دغه هنګامي حالاتو کې چې کوم دی دغه مصروف دی بوخ دی د هغې سره بار بار ما د هغې سره په ټلیفون باندې د تماس کولو هڅه وکړه خو نمبر یې چې کوم دی هغه د هغه نمبر یې مصروف راځي. هغې په دغه هنګامي صورتحال سره راغلي مخامخ دي ځکه چې دا ډېره لویه پېښه ده. خو چې د پاکستان کوم دغه دی صدر دی او وزیر اعظم دی هغې ډېر په سختو ټکو کې د دې پېښې غندنه کړې ده. د هغې چې کوم پریس ریلیز دي سمې خبرپاڼې دي په دې ډېر کې هغه راغه شوي دي میډیا ته شوي دي. دغه شان چې کوم صوبایي حکومت دی صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین او یو شمېر نور چې کوم دلته کې دغه دی د خیبر پښتونخوا دغه وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتي هغې هم د دې مزمت کړی. خو بس چې کوم د کوز دېر چې کومه سیمه ده نو هغه د دې ځای نه ډېره لري ده. دغه صوبایي چارواکي چې کوم دي نو دا به کېدای شي سبا به
همدغه غلام غوث همدغه پوښتنه
کړې ده نور څه غبرګون مخې ته نه.
غلام غوث همدغه پوښتنه ما کوله چې ته دا سیمه اورېدونکو ته لږ واضح کړه چې دا څنګه سیمه ده او شاوخوا یې کومې سیمې دي؟
جی بولوال کاکل صاحب دا چې کوم د سمرباغ سیمه ده د دې نه دا د میدان د سیمې سره هم چې کوم دی نو ټوله لرې د میدان دا هم د کوز دیر سیمه ده. څنګه چې میدان دغه دی تحصیل دی په هغې کې په 2008 کې د وسلوالو یو دغه مضبوط مرکز په میدان تحصیل کې د دې سره خوا کې چې کوم دی نو هم دغه د سمرباغ دغه دی تحصیل دی او په 2008 کې په میدان تحصیل کې دغه د وسلوالو مرکز او بیا هلته پوځي عملیات شوي په 2008 کې او دا ټوله سیمه چې کوم ده نو دا د وسلوالو نه پاکې کړې شوې وه.
غلام غوث وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې دلته کومه په لنډه راته ووایه چې دلته کومه ډله فعال ده د اروپکو یا وسلوالو؟
دې ځای کې خو ګوره د سمرباغ نه مخکې چې کوم دی نو دا بیا د مسکینی سره او مخکې ته دا د افغانستان سره دا پوله چې کوم ده لګېدلې ده او دا چې کوم دا سمرباغ او صدبر کړی او دا د دغې سره نږدې دي. او په دې کې چې کوم د دې ملکن ډیویژن نه تښتېدلي وسلوال دی چې هغه د پاکستان او افغانستان په پوله کې دا وخت دغه پناه اخیستې ده. په دې باندې مخکې په مسکینی کې د سمرباغ نه مخکې چې کومه دغه پوله د پولې علاقه ده د پاکستان او افغانستان نو په هغې کې مخکې په امنیتي ځواکونو باندې هم دغه شوي وو.
ډېره مننه غلام غوث چې مشال ریډیو اوریدونکو ته مو معلومات ورکړل د دیر د پیښې په اړه. درنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې د خبرونو د لنډیز وخت دی. ګلایز را سره دی، راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو.
دا خیبر پختونخوا کوز دیر کې پولیس وایي پر جنازه شی بزانمرګي برید کې د املوش میرا 55 رسیدلې ده. پاکستان وای د امریکا لخوا په دې هیواد کې د ورپکو پټن ځایونو په اړه خبرداري د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ ضد همکاري اغیزمن کولی شي. پاکستان کې د ډینګي طبي ناروغانو شمیره د 2000 نه زیاته شوې ده او د سریلانکا د ډاکټرانو 12 کسیزه ډله د درملنې لپاره رسیدلې ده. د فرانس ولسمشر نیکولاس سرکوزی او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې د لیبیا سرخار په ترابلس کې دي د لیبیا سره د مرستو ژمنه کړې ده.
درنو اوریدونکو، له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. د خبرونې کوربه بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو او پسیمه کې له خبریالانو سره یو ځای له تاسو څخه اجازه غواړو. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ.